د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزه خبرې کوو چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې رالنډ نه ده بلکې دا یو نړیوال ستونزه ده دا ستونزه تر ډیره له اقلیمی بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پرې تر نورو ژور اغېز کړی او لای هم کوي له ډیرو کلونو راهیسې افغانان پرله پسې وچکالۍ تجربه کوي د تیرو کلونو په شان واورې او ورښتونه نشته د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي د واورو او کنګلونو زیرمې په ویلې کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کمه شي په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې ډیر خلک په بېدریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه یې په لمریزه انرژۍ چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي په دې خپرونه کې به له تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي زموږ د دې خبرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر ښاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد استاد اختر تاسو ته هرکلی وایم
مننه صاحب السلام علیکم تاسو ته استاذ رادیو اوریدونکو سلامونه
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاري نړیواله ستونزه ده واقعا
مننه سروان صاحب د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه چونکې تازه یو راپور خپور شوی و چې هغې د هیټ ویو چې ورته وایي یا د ګرمایش هغه څپې چې دا زیاتېږي د تر بټول نړۍ کې نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجې تبخیر زیاتېږي چې هغه باعث چې اکثره وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمې شي او هغه اوبه تبخیر کېږي نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجې دغه حالت منځ راغلی بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا چې هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي دغه استفاده ده نو په افغانستان کې هم چونکه هغه د اقلیم تاثیرات دي اوبه کمې هم سطحي اوبه کمې شوي دي بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې د هغه د ځمکې لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بېدریغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وینه لري په لاس کې نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی
بله اصلي خبره ممداده چې خلک بدریغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقلیمی بدلون د هوا د تودیدو له کبله د اوبو سرچینې په کمیدو دي په دې وروستیو کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویل کېدو دي او اکثره هم ویل شوي دي او چې څومره ډیر ویل کې شو کومره باندې اوبو ستونزه زیاتیږي دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده آیا مغه خبره سم ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی می تغیرات به ډیر زیانمن کی
باندې افغانستان کې د افغانستان د سیندونو وبچي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته هغه دغه واورو د ویل کېدو ناراضي نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واورې موږ د لاس ور کو نه زمونږه هغه ځمکه لاندې وبته صرف صدا زمونږه د سکنو وبچي هغه ځمکه لاندې بونه موږ استفاده کو نو هغه ځمکه لاندې وبته کله تغذیه کیږي نه چالتو او بوکا سړه کیږي نه نو دا مشکل لاج دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې اتیا فیصد نه زیات وبه زمونږ د واورو ناراضي او هغه واوري ویل کیږي هغه مستقیل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دي په غرونو کې دي یا مثلا په پامیر په څوکو کې دي هغه ورځ تر بل دا وی ویل کیدل زیاتیږي نو کچې ته مونږ دغه د اوبو زیرمې چې هغه واورو په شکل کې دي هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو نو امکان لري چې مشکل لا جدي تر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، خصوصا په اوسني دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي چې آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري. سمه ده په اقلیم باندې کې د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ هغه ته بیا د ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساینس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي، نا امید دي، هغوی لپاره د فقر او د غربت برخه را کمول لپاره هغوی مخه کوي زیات اوبو استفاده ته، چې هغه هم د ځمکې لاندې اوبه کاسي بربادوي او د منځ سوړي. بل ضروري خبره دا چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ وشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو، هغه کې ارقام ظاهره کړه چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیراتو متاثر کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې، خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري، لیدرشپ ولري، رهبریت ولري، او هغوی $2 بلیون مرسته واخیستله د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زمونږ پیدایښت نه دی، اصلا خو موږ متاثرین یو. کاشکې موږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه کومک ورسره وکړي شي. نو نه موږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل، بله خبره دا ده چې زمونږ بے قانونو یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یا یو طرفه شاید بے خبره دي، دوه طرفه خبرې کې چې دا غوي د لپاره اولیتونه شاید نوري چې هغه ژوندۍ پاتې کېدل یو خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بل خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایخ سپی چې په دنیا کې دغه درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کیول، هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمي سپی به وایي او ګرمو سپول د والو په صورت کې منبه یو طرف کا فصلونه د لاس ورکو زراعت مو برباديږي، بل طرف ته د ځمکې په ساتي او د ځمکې لاندې او به هم هغه موږ د لاس ورکو چې داغه بیا یاد کول د اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر، ډیره مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتاره ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو دا ادمن د ولې د قانونشن ولسوال څخه مالی کني ولې د قانونشن ولسوال کی وروره هیڅ سمرس نور تر کیږي وښ کډین دم باندې نو به ور تر رسیږي او نو به ور کوي هغه سې سره نه پسو کې د حکومت زما چې هله ورزو ده باید د ولسوال ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام نو نه کړي د ازاده رادیو کارکونکو ته ورسه زره فراوال د بکوا د ولسوالۍ څخه خیر خوا خبره کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبه ډېرې کښته سوي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې د بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاتې سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
زه عصمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د 40 کال هیڅ سړک نه دی پښکې جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري، او یو مریض چې موږ تر ولایت پورې رسوو ډېر زره کلدارې د موټر کرایه باندې راځي کښتونه تاریخ مو راباندې بند کړه او موږ د اوبو د څښاک سره مخامخ د کلي او کلي سره موږ د ولسوالۍ ته ځو په موټر کې اوبه راوړو. حکومت چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ سړک نه لرو، مدرسې نه لرو، مکتبونه نه لرو، اوبه نه لرو، بصرف مو زیات دی چې تر ولایت پورې ځو 2500 کلدارې زموږ د یو نفر کرایه ده. که مریض بیا ډېر زره کلدارې موټروان کرایه راسه غواړي، حکومت موږ ته پاملرنه وکړي چې زموږ ولسوالۍ ته دې راسي احاطې راواستوي.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادو کارکونکو غوته سلامونه وړاندې کوم. روزه د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر غټه وچکلي راغلې ده. وچکلي دغه ده چې 200 متره برمیت به 500 متره برمی اوبه نه کوي. موږ د اوبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د بلولو چارواکو ته دې دا غږ ورسېږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتلي چې بندونه غټ بندونه په وسه نه وي، دا یو کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي، بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره بلړه شي. زه باران چاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور وخت مننه نسم پر خدای مسپارم.
السلام علیکم. زه د پراده بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون، د پیغام سبتوم. زاجی جانغان میژما دغه د پراده بخشابات بند چدی د څور از تر مخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او مش خوشاله کوو چې جوړ سي. د پرا رود پیل حال وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس د غس به تور پات دی او د غدرخت چې مودي باغونه چې مودي پتیل او بو تیل ام یو لتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چاتر وسه تیر ده. نو موږ وایو چې د غبند راته پوخ کې ان شاء الله چې وساب سو. السلام علیکم.
شه د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوی ول. خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی واورو، یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته بم ورشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
بل سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو مېلمه ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اوس چې د خلکو د پیغامونه راوستل موږ هم واورېدل. د جوزجان ولایت د سې ولایت چې تقریبا یو ریګزارم ځکه دا او داسې په دشت زمینه کې پروت دی. نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ په یاد راځي په سنو 50 کې یا تر شپېته پورې بیا تر اویا پورې ډېرې ښه واورې کېدلې، ښه بارانونه کېدل. دغه خوشحالي داسې نه وي لکه اوس. اوس دا د جوزجان په ولایت کې د یوه طرفه واوره نشته، د بل طرفه باران نشته، د بل طرفه دا وچکالی پیدر پیه ده. یعنی یو خو هغه وچکالی چې یو کال راشي بیا دوه کاله سم، یا دا درې څلور 15 کاله کېږي په جوزجان کې وچکالی ده. نو مخکې دا زموږ د اوبو سطح سروان صاحب پر 14 متره باندې موږ سانان کښله، ډېرې ښه اوبه یې راکولې. بیا په 10 متره سو بیا دا کچه د اوبو 8 متره ته ورسېدل. اوس موږ بېرېږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي، یو یو څا ووي. مخکې به شفقت وو د یوه همسایه کور ته چې به څا وو، ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي. اوس هغه شفقت ته بینه تللی دی، هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي. نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده، بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده. نو موږ بېرېږو سروان صاحب، اصلا که موږ وایو چې آګاهي نشته، په تیرو 100 کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې. که تاسو وایئ چې آګاهي نشته، آګاهي هم شته. دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو. موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې موږ شی پیدا کړي آینده نه سنجوو. نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی، د دوی پر مالو هم اثر کړی دی، پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله، ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کو، نظر مو څرګند کو. اوس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد ته. استاد، تاسو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل. تاسو مخکې اشاره وکړه چې دغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. د پاکستان مثال مو ورکو، اما تصویل چې افغانستان له دې شرایطو استفاده ونه کړه، که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نه وري، کله چې پرلپسې وچکالۍ، حکومتونه څه کولی شي؟ د موږ د یوه اورېدونکي نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل شي، آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې که چېرته دغه حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضایع یې لرله، نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې بارانونه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعاً، خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره. هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدل وي، هلته سیلابونه او د هغې تبایا نه وي، دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرینو ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کړي تر څو هغه ساینسي علمي استدلال ولرلی شي. نو په هغه صورت کې بیا هغه پروپوزلونه تمویلیږي او هغوی دغه پروژو نه کار اخیستلی شي. دلته زما نظر دا ده چې په چونکې افغانستان کې اوس په اوسني دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکي ادارات چې دي هغه دغه فعلي واکمنو پورې اړه لري، چونکې نو دلته درک دغه هغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت د سیلاب په هغه نه پوهېږي، په الف با باندې خبر نه وي، هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چې هلته دوی هغه هم نه لري، رسمیت هم نه لري، هغه د داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي، عریضه وکړي چې دوی تبدیل شي. یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول و د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغې تغذیه کې کومک کولی، سمه ده تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو قطره اوبه هم د ضایع کېدو مخنیوی کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده، که هغه د بند د غټ بندونو په شکل کې دی، که هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد هغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یوه قطره، هر یو څاڅکی اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو، هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسیږي، هغوی اکثره چونکې هغې ازدي څاګانې نه لري، نو د خپلو سکلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای دوغل کني او هلته پلاستیکي پکې ښوده یو واورې جمع کوي تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو، کېدلی شي هر فرد، هر کس په خپل کور کې هغه ورښتونه چې کېږي هغې ضایعاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې که یو طرف ته سمه ده د دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده. دغه کوڅو په خېدو په شکل کې چې هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې، یا داسې نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزې څپې د باران او تیزې څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطحه باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه ایسارې شي او وخت په وخت سره ځمکه لاندې اوبه رګونو د لارې تغذیه کړي، نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا هغه اوبه سایه ملکونو ته ځي. چونکې دغه تاثیرات یوازې په موږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي، نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکې هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کړی چې خپل مشکل حلول لپاره، کله چې هغوی ته معلومات دی چې دا اوبه د افغانستان نه راځي چې په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې ویستلي دي، هغه اوبه په امکې زاهدان او بل او بل ښارونو ته دغه اوبه لیږي، یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې هلته هغوی د صنعت لپاره ډېره زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره، او هغه زراعت بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي، په افغانانو خرڅول کېږي. همدغه شان په مرکزي آسیا کې هغې په دنیا فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خوب افغانستان کې عمر استفاده نکېږي نو هغه څاګانو نه امره وباسي سولري مورته لګولي
هغه لپاره افغانستان ډاکټر صاحب کدی تراشو چې د سیمالي میشه چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په واس پور نه وي هغه حکومت چې څوک په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغه سیمرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدل نو او دوی هم په خپله بودیجه نه لري دومره پیسې نه لري خلکو ته څه پکار ده مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې د دغه کلي اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده د بارانونو موسم دی په دې وخت کې دوی څه وکړي ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي د عقل عملته جذب شي د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي ورسره کومک خو به وشي دا حل لارې دي او کنې دي
بل په ځایي سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي همدغه د بند یو شکل دی ورکوټی بند دی دغه هغه کومک چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومک کولی شي بل خبرې ته زه غواړم هغه د فنان چې هغه خصوصا د افغانستان په پرتله کو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبو نه ډېره زیاته استفاده کیږي سولري پمپونه دي لګولي یا برق لارې یا د ډیزلو د لارې خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې څنګه پرتله کو هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات ده دلته کومه تاسو ګورئ زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېر زیات یو به استفاده کوي مثال د هندوانې ورکوم هندوانه په افغانستان کې اوسط 300 ملي متر باران منل لري 300 یا 300 ملي متر باران منل لري په اوسط ډول په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 150 ملي متر باران هم نکېږي جلالآباد کې په کلنۍ توګه خو د هندوانې پیداوار تقریبا 1500 الى 1900 ملي متر او به مصرفي هغه اندوانه چې به په افغانستان کې خریدم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لګل شو نو که یو طرف ته هغه فصل ولید هغه فصل کښت وشي چې هغه د وبو بربادي باعث کیږي بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمی وب مصرفي پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډیر راوړي نو ام دوی ته اقتصادي کومک راوړي دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د وبو په ساتنو کې کومک کوي د وبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي او د ضایعاتو مخنیوي کوي بل زه د خبره چې په کلو کې دوی کول شي امغه د جرګو د لارې ناستې فاصله دغه بحث نن په رادیو کې دا به خپل کوم سره وکړي شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري دوی به د مسجد څخه ته باندې وایي چې د وبو اسلامي نه غانه ورته ګوري د وبو ځای ګناه ده بل تر ته یو څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده نو که په دغه حساب سره مذهبي نه غانم دته وګوري او په خپل کې په دې باندې باسو کې نو به باید وسپنه وي د وبو ضایعات مخونه شي چې کچې ته وبنې په کار مثلا نل خوله بند کی نل پرینک دي چې وب ضایع کی او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه د ډونه چې دوی کول شي جوړ کی ام دغه جوړ کی باید بیزمه کې لري الته د وب جمع کی کول شي بیا د بیا لري لپاره استفاده وکي هم زمان مستقیما دې د مکه لاندې وب هم تغذیه کوي او دغه
د غنی کې روایت کوي دا دی او بو د زیات باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ځای کولو مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي مصرف نه لري ظاهرا د لپاره نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر اوبه په کاری خو دی ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی یا د امداسي دي نورو غیر ضروري شانو لپاره ممکن ډیر زیات یو بزای کی لیکن ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کمی برمه 200 متر ژور څا کیندلې ده کال ته به 2500 ته ضرورت لري بل کال ته به 300 متر ته ضرورت لري لکه یو اوریدونکو چې له فرات څخه ټلیفون کړی و ویلو چې په 2500 متر برمه کې هم بوبه لڅانه شي راځلې دې مسلې ته ډېر افغانان پام نه کوي فکر نه کوي چې په دې مسله باندې خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جمعهتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبري وکي او دا مسله جدي وګڼي تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دانند دی سبا هم شته
بله د وبوزایات بالکل دا په عمومي توګه کومنګ وګورو اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو ګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی الته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چې هغه باندې دولتي چارواکي دي هغه باندې بشاید پولیس هم دي هغه باندې بشاید ملک سیب او ملا سیب هم دي الته چا پم لګولې واټر پم کې لګولې دي او د سلو افغانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا هغه موټر چې وینځي خو دې په ځای چې هغه مونږ اکثره لیدلې دي که تاسو کابل نه ننګرهار ته سفر کوئ یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت ته سفر کوئ یا جنوب ته سفر کوئ په هر څو کیلومتره کې همدغه یو دستګاه دینه ثبت کړې ده چې په سولر پمپ باندې ځي او د سلو افغانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي خو د لس موټرو په یو موټر په وینځلو کې دوی 2000 لیټره اوبه مصرفوي مثلا تر څو چې دوی ته موټر راشي هغه پمپ همداسې جریان لري تر څلیر ساعت همداسې د پمپ روانې ده اوبه بربادېږي یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک قیر سړک باندې بهیږي چې دغه هغه د منځوري سړک خپل د منځوري بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې او د 500 افغانو په بدل کې 3000 لیټر اوبه مصرفوي او دغه کا سمه ده دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي دا د حکومتونو وظیفه ده خو بل طرف ته د خلکو لم پکا دي چې دغه سي حالاتو کې د 10 کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلمونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي کولای شي د خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبو باندې وینځي یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو د وظیفه ده چې دغه سي مخه ونیسي دغه ځایاتو اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې متشویانو په نوم چې یادېږي ټول خارو کې همدغه عدد دی چې اوبه مستقل روان دي سهار نه تر ماښامه پورې د ماښام نه تر سهاره پورې دغه اوبه ضایع کېږي او څوک متوجه نه دی ته او دوی همدا نن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په یو وجی صاحب خبره وکړه چې تر 400 متره نه خبره ورسېدل شپې ته متره ته سوالدار چې آیا کدغه عدد چریان ولري آیا لاسو کالو کې بیا هم دا سهار کال رواني چې لس متره نور ساجه ورکه کنه اخر حال څه شه یا ځ خپل اولاد ته څه پرېږدم خپل لمسیانو څه پرېږدم نو د خپل سبا باید فکر وکي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکي کار په مساجدو کې دي کار په مکتبونو کې دي پونتونونو کې دي په مدرسو کې دي نو او په لوی لارو کې مخصوصا موټرشیان ته مای شروع کړل د غړي جدي مشکل لته چې مکه باندې اوبو مصرفي او د منځوي
حال ده چې په ځینو هیوادونو کې په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه پکې ډیر دي حتی د تشنابونو اوبه بیرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یو ازادي رادیو
روانه نه کې هلي احمد الله سلام بازار راځم
سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
لوګر ولایت څخه ش صاحب وو تاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی
ولا دوه ځکو په ست حالات کې دی لکه څنګه چې تاسو ټول معلومه ده دوه بو ځت ترس فورز خته کېدون کړه یان دی وبو ځت خرابېدون کړه مخکې بچوي وبو په 1500 شلو دی انټروال کې به مترو کې اوس چې موږ کوم د دې دی اوینو چې 10 مترو ته هم لوړ شوی چې دا وبو ځت یو بحران حالت رامنځته شوی
وصال صاحب ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي مخکې مو د اسراف خبره وکړه ډاکټر صاحب مو ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي به هدا او به درغه استفاده ترې کوي ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له وبو سره گزاره کوي او څه لزایات مخنیوي کوي کې نه کوي
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل نو په سیمه کې هم د نور سم د شان لو بو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کیږي یا اسراف دی کیږي خو ګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللي کرنا نشته چې په یو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کیږي او څه ډول چې په کار د ماغه رقم کرنا کې هم نه استعمالېږي او نور زیاتره ځایونه کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کیږي چې د اوبو یو ختمېدونکي حرارت سره مخ کوي
بل تاسو خپل مجاور څه کیندلې دی او کنه
او بالکل تم دا مخکې مو دوه کویانو کیندلو چې دا اتیا او اویا مترو په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې پیو دی او لګان ستونزو سره مخ امه
بل او به په څه را باسې دی سولر یا مریزه انرژي باندې او کسنګ
بالکل او بو د سولر انرژي مریزه انرژي په سره باسو او کو ګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختیا روان دي کوم پرمختګونه روان دي او په اکم د اوبو ضایع ترمنځ کې ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بیا اندازې وګرا باسي چې دا هم یو د ګڼش مې د لون څخه د اوبو د ضایعات برخه کې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. وصال صاحب سلامت دیست. اوس یو بل اوریدونکی لرو.
سلامونه فروان صاحب، تاسو ته میلمه ته نبی الله زابلی د زابل لارغنداب شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسې زابلی صاحب، مهرباني.
ډېره مننه کوم فروان صاحب، ښه موضوع مو انتخاب کړی ده. دا چې کومو تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې که چېرته یعنی هغه حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، د هرې سیمې لپاره به کافي اوبه موږ تاسو پیدا کړو. ځکه چې افغانستان غرنۍ سیمه ده، مثلا یو مندره وتلی ده، هلته که یو وړکی بند جوړ شي نو حتما هغه سیمه ټوله خړوبولی شي. خو متاسفانه دوی خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی. زموږ د کلي، زموږ د محل ارغنداب ولسوالۍ هغه ځوانان، هغه سپین ږیري قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي، ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې وي، بېرته لغوه شوې. نو که چېرته مهرباني وکوي، حاکم دولت مهرباني وکړي، د خپل مسؤلیت ادا کړي، نو د ارغنداب ولسوالۍ لکه څنګه چې له نوم نه جوته ده، یو سرسبزه ولسوالۍ ده، دا بادام دا شالته بدریغه ډېر زیات باغونه دي، هغه د هرې میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه، دي هغوی چې خپل مسؤلیت نه ادا کوي، خلک یې څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسې رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي، برمی ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغومره چې په کار دي او که ضایع کوي ډېری؟
په دې بخښ کې م څروان صاحب که موږ تاسو وګورو، یعنی زه خپله د دې شاهد یم، هلته هم غریب تباه ده. ځکه غریب تباه ده که مثلا یو څوک شتمن ده، هغه په خپله ځمکه کې د خپلې ځمکې د خړوبولو دپاره لس برمې هم وهي او په پنځوسو شمسیانو هم اوبه راپورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمې قدرت نه لري، د دوو شمسیو قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او له خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخش کې زه فکر کوم یو خوا خلکو خپل هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، باید دوی چې څومره په کار دي، مثلا د پنځه جریبه لس جریبه دپاره یوه برمه سي کافي ده، خو دوی متاسفانه هغه شتمن کسان چې دي هغو پنځه برمې هم ورته وهلي دي. نو په دې بخش کې هم ناغیري سته، پراخه سته. په دې برخه کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده، البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې هغه مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څه طاقت او قوت نه لري تر څو دی وچندي او اوبه راوکاږي، بلکې هغه شتمن کس بې حده ډېرې اوبه مصرفوي.
ډېره مننه زابلی صاحب، دا وروستۍ خبرې مو ډېرې جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. وربشو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسې رسیږي، هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې ګاونډۍ دغه اوبه هم ورسره ختمې کړي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي، او څومره چې اوبه ساته ټیټیږي د نورم سي ژوروي او له څنګه یې ګاونډی تباه شي.
بله، سمه خبره ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري چې متاسفانه افغانستان به قانون نه دی اوس اوسني حالت کې. تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې هغه قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخې نیول شوه. البته دا ویم چې یو سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصروفیت په جنگ کې او شاید دولت ونه شو کړی چې دا قانون پاس کړي پلي کړي،
هغه حکومت قانون نه شوی پلي کولی او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بله سر، اصلا چونکه اولیتونه فرق کوو، ذکر کوم همدغسې هغه منطقو ته شاید دولت هم رسایي نه لرله، جنګونه وو، انجینران وژل کېدل، رئیسان وژل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو طبعا په هغه وخت کې. اوسني حکومت کې قانون نشته دی، او هغې اصلا که تاسو د تیرو شلو ورځو مثلا بحثونه وګورئ، ایران خپل عسکر راوسته افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا په افغانستان حمله وکړي، ازبکستان ناراضه دی، هغوی دغه شان دی. خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې فعلي رهبریت دا نه دی ویلی چې مثلا اوبه واقعا مشکل دی زموږ لپاره، یا د اوبو ضایع یا د اوبو کمښت مشکل دی زموږ لپاره. برعکس فوکس پدې شوی تمرکز پدې شوی چې مکتبونه باندې بند پاتې کیږي جنکې مکتب ته نشي تللی جنکې کار ته نشي تللی اصلا د فعلي حاکمانو اول هغوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرور ده چې دا مشکل درک کړي چې دا واقعا مشکل ده دغه خبره ده بله خبره چې هغه ملګري وکړله چې یو څوک چې پیسه دار دی نو هغه برمه کوي او یو څوک پیسه داران دی نو هغه برمه نه شي کولی سوال دا ده که دا غیر پیسه داره هم پیسې پیدا کړي مطلب دا ده چې آیا دا به هم برمه کوي دلته مشکل دغه ده چې باید قانون پلی شي قانون وجود نه لري هغه زورواکی چې دی چې هغه د غریب حق خوري هغه د سکنو د اوبو حق خوري او ځان له داسې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي نو دلته باید انصاف وشي دلته قانون د لارې باید د خلکو سره حساب وشي او د هغوی مخه ونیول شي چې دغسې اوبه په یو توازن سره هغه شي مصرف شي ما وختي خبرو کې ویل چې که یو طرف ته نړیوالې ټولنې نه موږ پرې شوي یو په دغه برخه کې د افغانستان دغه 15 اوزې په صورت عموم څلور اوزې د ګاونډیانو سره شریکې دي او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي مصرف نه کوي چیرې چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته د هغې نقصان رسي دغه وجه ده چې د افغانستان په هیڅ بند کې نړیوال کومک نه دی کړی مثلا که سلما بند دی هغه صرف هند کومک کړی او نړیوالې ټولنه ویل چې نه تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کښېنئ دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بعضې خبرو تیر حکومت کې چې هغوی نه غوښتل چې دغه پروژې تمویل کړي نړیوال بانک ځکه هغوی ویل چې تاسو د پاکستان نه نوټیفیکیشن راوړی چې هغوی ته راځي پرې برخه کې تمرکز هغه دولت د وخت یا واکداران د وخت مکلف دي چې دغه څه کار چې په تېر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې بودیجې نه شوی دی متاسفانه اوس چونکې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي د اوبو موضوع اصلا اولیت نه دی د اوسني واکدارانو لپاره نو څنګه کېدی شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي خلک هم مشکل درک او د خپلو منطقو کې دغه کوالیان دي کولسوالیان دي یا وزیران دي هغه سره شي هغه نه وغواړي چې سره ته بدل تر هغه لپاره دغه بشکې ته وزیر ته مکلف چې مثلا د اوبو منصفانه تقسیم عملی کړی په افغانستان کې کوم اصول لري مثلا که تاسو موږ خدای پاک ته والا کو د سینه ده خدای پاک ته انسان لا عقل ورکړی دی پوهه ورکړی ده دغه درسګاګانې باید فعال شي د خلکو ته کار وشي او د خلک باید خپل حق وواړي حقونه ورکول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي خلک باید راشي کله عمر فاروق به خلافت قسی کیږي عمر فاروق به د شپې ګرځېدو چې خلکو احوال واخلي چې څوک وږی نه ود کیږي د دغه شان ته د وخت وقداران مکلف دي چې خلکو ته وبو ورسي د رزق په بس یو ته وکي او نه دا چې تاسو خدای پاک ته حواله کی او هغه دا چې خدای پوه شو کارې پوه شه نو خلک هم باید دغه درک یې ماته بل چې د وخت د سیمې د حاکمانو سره کینی په دې برخه کې خبرې وکړي چې د څه لري د څه مشکل د حل لپاره څه لري آیا قانون شته که نشته ولې نشته نو دا هغه عمومي بحث باید را پیدا شي او په دې باندې خبرې وشي
ډیره زیاته مننه کور ودان یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل سلام علیکم مهربان
بله له هلمند ولایت څخه
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس کې یم ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي
سلامت اوسئ د هلمند لکومې ولسوالۍ خبرې کوي یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کې
شدا وایس اول خپل د خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشتاو کنهشته
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د خوښه ما چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ د خرابوالی مخ ته روان دی ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي نو چون چې ګرمي زیاته کي د هغه زیاته کي اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده ګرات ډېر څه روان دی نو په هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې چې د اوبو د کمی سره معلومات په ولسوالۍ کې هم همداشان ډېر زیاته وچکلي شته او که داسې ووایم په یو د هغو ولسوالیو څخه دزاد ولسوالۍ که څه وایي نو دا ولسوالۍ د هلمند ولایت د ولسوالۍ چې داسه خاله کیږي چې دومره وکړی راغلی چې باغونه او
بل خپل موقعیت ما بدلوي اواز مو خرابې شي کله کله بيخي ناوړه دل کی شي دا څنګه دا شالت ده
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه د ټول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډېره زیاته مخ ته چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي په تېر اختر کې په کوچني اختر کې زه ولاړم د هغه ځای څخه مې لیدنه وکړله هلته د توم په خپله بسته مکمل کلي کې دوه درې خره پاته وه چې هغوی بل ځای څخه اوبه راوړي د ټولو اوبه هم نه پیدا کېږي ځکه د برمي چې کومې ولسوي دي د هغو د اوبو کچه هم ډېر ښکته تللې ده نو هغه به فصلونو ته څنګه اوبه ورکړي انسانان د چشولو دپاره اوبه نه لري نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده بېله اوبو څخه ژوند ناممکنه دی ورځ تر بلې دغه اوبه کچه ښکته روانه ځي او یو نظر درمه که چېرې په نوزاد ولسوالۍ کې د فراد بابا په نامه باندې یو فند دی که چېرې دغه ورغول شي او جوړ شي نو کېدای شي د نوزاد کلي ولسوالۍ کې د اوبو وچکالۍ سره ډېر مخ شي هغه په خړوب شي او جوړ شي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړ یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم نظرونه را سره شریک کړي دي چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي د دې په وینا د چین مریض هنداري کلی وی خو سهولت او له ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل دي خو په افغانستان کې د بنیادی تباهی لپاره ژور کار دی افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان وړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي چینایي لمریزو هندارو که نن په موقتي ډول ډېرې وچ او سپیرې دښتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دښتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی د چین د لمریزو هندارو په باره کې ډېرې اوږدې خبرې کړې دي خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي دوهم دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وزه شي دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی او ډېر ورڅخه بخښنه غواړم محمد نعیم پوپلو یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو بیا به ورشو استاد اختر ته د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه
السلام علیکم سروان صاحب
و علیکم السلام مهرباني کوي صاحب
مننه البته محمد نبی احمدی هم بغلان می تماس دیواله محترم خدای کی جوړ روغ وسی
سلامت اوسه احمدی صاحب په بغلان کې څه حال دی دیو بو
سروان صاحب اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دا پیغام ولوست وخت وګوره سروان صاحب چې موږ د افغانستان خو ته په ګرکو سي پیړې پیړې د افغانستان نه تقریبا د څه په ګرکو سروان صاحب سي په چان تیر سي اچھا خبره په افغانستان کې نو بد بختي زغه چې دا سروان صاحب شهر کور کې وګوره و ساده تقریبا سایکل دی تقریبا وګوره شو په ډیره مصرف کې افغانستان کې نو موږ تاسو ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر یې نه دولتي عمر یې ملکی عمر یې دې ته بدبختانه چا توجه نه کړه نو اوس هم سړی وخت ده کدا په دې حکومت باید کوشش وکړي چې دا وګو یعنی ساګان زیات دي که یو باندې ښه کې 2-300 کورې سروا صاحب هغه د یو ساکي پات کې چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ته جوړ کینو هغه ټول استفاده کوي شي بدبختي دا چې په مخ کې ویل شهر کور کې وساده نو وګو دې کته کته سوي دي خو بیا خوشبختي دغه سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت چې خو برازي یعنی ډیر انتر خوندو سپوره د منځ کو پورې خلک مزه کې خړوبوي په تقریبا پسونه نو باید هم کوشش باید وشي زموږ کلن یو باید ته توجه وشي یعنی په ځای مصرف نشي یعنی هغه اندازه وبس چې چاته فکر کیږي باید هغه خپلار فرد باید فکر ولري تقریبا او بو سر د شپ ګونه وای موږ چې دا وګ یعنی تقریبا مزه وګ دنیا ته راوړي نه مزه کې وخت من دومره وبنسته یعنی وګ کته زي نو باید ته خلک فکر وکړي چې دا وګ به خلاص شي خدای نه خسته دی او موږ مشکلات سره مخامخ یاسو نو افغانستان کې دا بدبختي ده نو مخکې حکومت ته خاص توجه نه کړ بیا هم دا زوایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي وبته ولې ځوان په وبو باندې سروان صاحب شو غوښنه یې ځوان کیږي نو دا باید خاص توجه وشي نو سروان صاحب تاسو هم ډیر مننه
سلامت اوسه کور ودان احمدی صاحب سلامتی است ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدي لدې معلومی چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي. او زموږ د یواوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود او حکومت ته وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیرو پلور د هغې کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونو نه استفاده وکړي. لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دښتو کې کوچیان کولی شي ولې په هوارو سیمو کې خلک ونه کړي. هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې که د باران په شکل کې دی هغه ذخیره کړي، هغه هغې مخه ونیسي، دا د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده، هغه که موږ د تلاسه نه شو ولې، خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي هغې مخه نیولی شي، تر څو هغه زیاتره زموږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زموږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدی شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړله چې که په کلي کې یو زورداره کسا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبور شي دغسې حال هغه ونه کړي. سمه ده که هغې سنن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جوماتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هره جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی او د خلکو شخصي اولیتونه بدل نه شي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسنۍ اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره بیختوي. نو ضرور دا ګڼمه چې د یو کریکولم د لارې، د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې او عامه پوهاوي د لارې خلک په دې هغه شي چې اوبه وسپموي او ذخیره یې کړي.
بله، تاسو چې همدا خبرې کولې ما ته پام دی ښار د دې ښار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلي دي چې یو وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړی ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اوریدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي، وایي په کوم ځای کې چې د څښلو اوبه نه وي نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څښاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت نو هغه خلک خو باید چې لا ډېره توجه وکړي اوبو ته. هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولي الله فکري لیکلي، په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي، په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله، چک بندونه یا دا مثل کې اکثر وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستلو خاطر دا چک بندونه دا مفکوره ډېره بل شانته کړې وه، تشریح کړې وه چې هغې ډېر نقصان موږ ته د ډېرو انسانانو د ضیا په شکل کې وشو چې ګاونډي ملکونه د هغې نه دا د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید هغوی باندې اوبه بندې شي. او ډېر ځوانان موږ د لاسه ورکړل، په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا هماغه ذخیره د ورکوټې په کلي کې یو د بېتانې چې جوړی یا یو کلي د خانان په شریکه سره جوړی چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک ډیم دی. دغه دولتونو باید څوک منتظر نه شي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هېوادونو کې هر سړی په خپله دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه، دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي. سمه ده، خو خلک کولی شي چې هغه ناونه چې دي هغه هغه درې چي دي عمغلت هغه وکني کنده وکني مثلا وبا مالته جمع کی هغه کنده نه کول شي خپل ذرات وبکی بیرسه هغه زمکه کی جذبيږي هغه ته پیداوار او حاصل ورته ورکه زمکه لاندې بو تغذیه باعث هم کیږي په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو په بلین هاو ډالر او یورو مصرف شلي خصوصان دا تر اوسه پورې آیا موږ د یو فیصد تعمیرات او د ساختمانونو جوړ شوی دی هغه بارا کې موږ دا بس شای تر اوسه پورې نه ویل چې دا د باران او بو یا د واورو چې کوم ویګي په دې چت باندې هغه د ذخیره کړی او موږ لاندې ته کړی څنګه چې په دې هوادونو کې کیږي دلته ټولی وب دولت نه ورکوي ورته دولت مکلف دی ورکی او ته خو هغه ذخایر اوټومات هغه کور کې یا په تعمیر کې سره د تزمه کې لاندې وب تغذیه کوي هغه په کوڅو کې نه بيږي نو ضرور څه شه دا هغه دا د چې په کلو په ساته باندې د شورا په ساته باندې د علاقداري په ساته باندې دغه وختونه کار وشي سم د کیزي کې یو څوک مجبور دی به وسه دی چې هغه مجبور دی یو کیلو کیلومتر دوه کیلومتر مزل وکړي سم دا خدای د هغه خلکو ګنا ده چې هغه په صرف کې په پاس د اوبو کې ریکنلی ولې د دوی لپاره ګنا وی وز خپل سی دی په عذاب شي نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي او در څو پر چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنکړ شي سمنم داسې به یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي راتيږي به مزي به کوي بل طبقه به بیچاره
ګرځي ډیر سمو کې خلک مجبور شوي د لکه یو چې اشاره وکړه چې خپل مینې پریشتي ځکه چې وبنشته لکه دی او دغه چې ول چې یو سات مزل کې د چخاک دی وبوله پر مجبور دي چې سبا لدې ځای نه کډه وکي یو بل مسلم ده چې همدغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چلری چې کسیلون راځي د سیل له خطر نه بچوي او زمنن کپدیم خبري وکي استاد او د دې لپاره د خبرونې ورسته شي بي دي کپدی اډم لن نظر څرګن کړي چې وای ک د دې زمکلاندې او بو سات هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي او سبا د خطر شته چې دغه د دې کورونم کینی او زمکه کینی
بله دغه چې بندونه چې په اکثره په غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو وطنه لري چې دیمونه نه لري چې هغه د اوبو معنی شي نو په یو په زراعتي اصطلاح کې وایم د ځمکه هغه زرخیزه برخه چې دا چې الته دوی سری کشندلې دی او هغه زرخیزه برخه ده چې هغه ارګانیک مواد لري اغه د منځزي وسر اغه د سین کې بيږي او غسين دي گاونډي ملک ته دي د غوي زراعت کې کومک کوي اغه زموږ ټول سريږي چې کوم د غزمکو کې اغه کړی دي اغه غوي ته دي غوي سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخي د لاس ورکو بل طرف ته وبد لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غ باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغییر خنده وږي شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخنی ولې چې زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمانو به جمع کړي هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل دغه زلزلو شکل کې سم دغه چې کولې شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغه په هر کال څو ملي متر دي که څو سانتي متر ځمکې لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم سره شته دی او په دې من کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوري سکلو اوبه غوښته نه پیدا کېدل خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو او یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې بځای نه شي مخصوصا نو ستیو بځای نه شي ځمکې لاندې اوبه لا څور نه کو نو دې ته هغه کډوالۍ مخه لګه کم شوه
بله
او په ساوث افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانت د افغانستان په غټو خارونو کې هغه کابل دی کندهار دی قندهار یا نو خارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه یا سبا دې راتلو
کې ډېر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل
ته میرا پیدا شربابی ملنگ راشا
re nare 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 khugi ki tamayan